دو مشا لڑی پا یو بل خبروانی که زو گل آیاز او نیسا اجمل در تحر کدیو وی وقت دا سهر لس بجی شوی دی پا خبروانی که دا کبایلی سیمو خیبر پختونخوا او دا افغانستان پا علا دا رپوتونو ترسنگ شننی او تبصری هم در خبرو اونس پروگرام دا سولی پا لور هم دا روانی خبروانی برخدا پلوملی دا دیسا تازه خبرونه لنیسا اجمل نو
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې افغان چارواکي وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو برید شوی چې پکې څلور سرتیري وژل شوي دي، او د سعودي عرب چارواکي وای د 28 مئی د پیښې ځانمرګي برید کوونکي له داعش سره تړاو لري. اوست خبرونه تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنس د همکاریو تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې وروسته لاسلیک شي. د دې ادارې بیان نجیب منلی پرین مشال لیډیو ته ویلي دي د کابل او اسلام آباد ترمنس د دې تفاهم لیک په اړه غبرګونونه د اوازو په اساس او له وخته مخکې وو.
دو هیوادونو ترمنځ همکاری وکړي لیکونه په منظم ډول لاسلیک کېږي. کومه خاصه خبره نشته، هغه څه چې ویل شوي دي شایعات او د افواه په اساس ویل شوي دي، او وروسته نو هر څوک په همدې لاره باندې تللي، پرته له دې چې د خبرې د کره او نکره معلومولو.
نجیب منلی زیاته کړه چې دا سند د افغانستان د امنیت لپاره ډیر مهم دی، او داسې مهم اسناد باید پټ پاتې شي ځکه چې افشا کېدل یې د افغانستان امنیت له ګواښ سره مخامخ کولی شي. په شمالي وزیرستان کې نامعلومه وسله والو په امنیتي ځواکونو برید کړی چې پکې څلور سرتیري وژل شوي دي. په سیمه کې چارواکو بیګام مشال لیډیو ته ویلي دي چې پر ناوخته په د تخیل سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي ریموټ کنټرول چاودنه شوې چې پکې څلور سرتیري وژل شو او دوه زخمیان شول. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم د راتلونکي اونۍ کې ټول ګوندی څنګه رابللې ده چې پکې به د کاشر گوادر کوریډور په اړه باس کیږي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې دا ټول ګوندی څنګه به د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د راتلونکي زیارت پر اساس په اسلام آباد کې کیږي چې پکې به نوموړی د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لارې په اړه ټول ګوندونه په باور کې اخلي. په پاکستان کې اکثره ګوندونه وایي چې حکومت د چین نه تر بلوچستانه د کوریډور زړه نقشه بدله کړې ده، او په پښتون مېشتو سیمو د تیرولو پر ځای پنجاب تاړوي. خو بیا حکومت په دې دریځ دی چې د دې منصوبې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي. د پاکستان حکومت وای په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ ادارې پر سید د پلټنو لپاره به د نړیوالو سیډونکو د مرستو اغیستو هڅه کوي. د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان پرونو ویل چې پراتلونکو دوه ورځې کې به د امریکا د استخباراتي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرستو اغیستو لپاره د غوښتنو پیغامونه لیږي. نثار علي خان زیاته کړه چې په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ په نوم د دې ادارې په اړه ابتدایي څېړنې پراتلونکو لس ورځو کې بشپړیږي. په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز رسپانې خبر خپور کړی و چې د اگزیکټ په نامه ادارې د فرضي سکولونو لپاره د ویب پاڼو یوه شبکه جوړه کړې ده، او د جالي ډیګرو خرڅولو په بدل یې په میلیونونه ډالر ګټلي دي. خو اگزیکټ ادارې ټول تورونه رد کړي دي او بې اساسه یې بللي دي. د پاکستان مرکزی بانک د سود په شرح کې کمی راوستي دي چې ورسره په دغه هواد کې د اقتصادي ودې زیاتېدو هیلې پیدا شوې دي. د پاکستان د سټیټ بانک چارواکو پرون ویل دي چې دوی دا شرح د 8% او 5% ته راوستي ده چې دا کمی د 1903 کال وروسته په لومړي ځل شوی دی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی کمانډان جنرال جان کیمبل وای د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د انټرنیټي شبکو له لارې په افغانستان کې خلک برتی کوي، خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د اسوسییټډ پریس په حواله جنرال جان کیمبل پرون ویلي چې وسلوالو طالبانو لس کاله د کابل د حکومت د ړنګولو لپاره جنگ وکړ خو بریالي نه شو. جان کیمبل وایي چې زیات شمېر هغه طالبان چې د دې ډلې د مشرتابې په اړه شک لري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې لپاره مکا غني. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د سعودي عرب چارواکي وای اغه ځان مرګي بریټ کوونکې چې د مې په 28 نیټه د شیاګانو په جمعه د بریټ پترس کې یو شتنه وشلی ول اسلامي دولت وسلواله ډرې سره تړاو لري. د کورونو چار وزارت ویاند ویلي چې د بریټ کوونکې صالح بن عبدالرحمن نومید چې په نجد صبح کې د داعش وفادار یوې سعودي سختدریزي ډلې سره اړه لرله او سعودي چارواکو ته مطلوب وو. د سعودي عرب سرکاري خبري ایجنټس اس پی ای وای چې د کورونو چارو وزارت د مې د 28 نیټې د بریټ رستو تر اوسه شپږشتنه نیولې دي. بلخوا د سعودي عرب لوی مفتي عبدالعزیز الشیخ وای چې په دې هواد کې د شیاګانو په جماعت بمی حمله یو مجرمانه عمل دی چې مقصد یې د سعودي پولیس کې تقسیم پیدا کول دي. مفتي عبدالعزیز الشیخ چې پرون یې د سعودي عرب په سرکاري ټلویزیون خبرې کولې ټینګار یې وکړ چې د سعودي قوم او ټولنه متحده ده او تر اوخیار مشرتابې لاندې ژوند کوي، نو داسې حمله د سعودي ولس نشي بیالولې. د ریپورتونو په اساس عراقي ځواکونو د رمادي خرګوټي په ختیځ کې سیمه له اسلامي دولت وسلوالو څخه بیرته په ولکه کې اغستې ده. د فرانس خبري ایجنټس دغه کمانډانانو چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د حسایبه سیمه د بیرته اغستلو لپاره 13 وختي عملیات پیل کړي وو. اني شاهدانو چارواکو هم ویلي دي چې حکومتي ځواکونه اوس هم له خالدیا خرګوټي سره نږدې په ختیځي سیمو کې له داعش ډلې سره په جګړه بوخت دي. اورسته خبر د کرکټ په اړه، د پاکستان او زیمبابوي ترمنځ د کرکټ په نړیوالو شل اوریزو لوبو کې دویمه مقابله نن کیږي. د پاکستان او زیمبابوي ترمنځ د لوبي چې د لاهور په قذافي سټیډیم کې کیږي. نن به د دواړو لوبډلو ترمنځ مقابله د پاکستان په وخت مخام شاوخوا 9 بجې شروع کیږي. د خبرونو پای.
اني ساجمل وچه د تاسو ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کوم. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خبرونه په پاڼه mashalradio.com هم دارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې باید له پاکستان سره تفاهم لیک په اړه د اوازو پر اساس خبرې ونی شي.
موضوع باندې ځان پوښتنه اکثره ملخیاسته نوملایګل نه
قسم وفاقی حکومت د سایبر کرائم بل کې بدون د پاره کمیټي جوړ کړي خو د بشري حقوقو فعالان ترې مطمئن نه ښکاري.
د قانون سره مده چې هغه حق دی هغه د خلکو نه هغه کوي چې مده چې طریقې کار چې کومه وي ذکر دي نه هغه طریقې کار هم دومره زیات غیر قانوني او غیر انساني دي.
پلی خبر پښتونخوا د نورو صوبو پرتله په ترقیاتي کارونو کې پاتې راغلي. سېنېټر سراج الحق وايي
حکومت دا کنسلټنسی شروع کړه د پرایویټ کمپنیانو سره هغه په جبان دی په کار کې لټواله خوراغلې.
19 پروګرام د سولې په لور کې مو د پښتنو په ټولنه کې د تشدد زیاتوالي موضوع څرګندل دي.
زمون پښتنو روایت هغه موږ پرې خو د زمينو پښتون چې کوم په خاصه کړی دی کاغذ اول خو به دښمنه وینه او کوي به هغه به ډیر د پښتو وي.
په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو له مشال رادیو سره. اوسه مشال رادیو ته تاسو کوږي قدم وروډل کو څنګه تاسو په خبرونه کې هم اوریدل چې د ملي امنیت شورا وای هغه خبرګونونه چې په افغانستان کې د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د فوزي استخباراتو آی اس آی ترمنځ د تفاهم لیک په اړه سرګند شول تر ډیره حدا خوشوونکی او مخکې له وخته وو. د دې داري ویان نجیب منلی مشال رادیو ته ویل چې په چې دا داسې مهم امنیتی سند په اړه باید اوازو پر اساس خبري ونی شي. فرشته جلال زئی نور تفصیل سره.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت د ادارې او آی اس آی ترمنځ د تفاهم لیک په څیر مهم اسناد باید پټ پاتې شي او افشا کېدل یې امنیتي ګواښونه رامنځته کولای شي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دې امنیتي سند په اړه خبرګونونه د اوازو پر اساس او مخکې له وخته وو.
په دغه افغانستان کې ډېر ځل زموږ شون مخکې د دې چې موضوع باندې ځان پوښتنه اکثر عمل اختیار تا نوملای ځل نه دی د قوم د کرنشي پاتک کې د دوه هیوادونو ترمن همکارۍ او کلیکونه په منظم ډول لیکل شي. د دې د مخافه خبره نشته. هغه څه چې ویل شې شوی دی شایعات او د افوا په اساس ویل شوی دی او وروسته نو هر څو پام دی لاره باندې کلی ترڅو دې چې خبرې د کرا او نکرا معلومولو
په د افغانستان او پاکستان د امنیتي ادارو ترمنځ تفاهم لیک متن به تر سیاسي چیرنی ورسته لاسل کیږي. نجیب منولی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي همکاریو د دې تفاهم لیک متن له تخنیکی پلوه کتل شوی او د سیاسي کتنې لپاره به هم د دواړو هیوادو په مسؤولو ادارو کې وکتل شي. د پاکستان پوځ ویلي چې د تفاهم لیک پر اساس به دواړه ادارې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد ګډه مبارزه کوي او استخباراتي معلومات به شریکوي. ښاغلی منلی د اجرایه رئیس ته ویان دایده هم به اساسه بللی چې د ملي امنیت شورا شای د تفاهم لیک په هغه متن کې چې ولسمشر او اجرایه رئیس موافقه ور باندې کړې و لاسوهنی کړې دي. د ملي امنیت د شورا ویان زیاته کړ چې دا اداره د امنیت په ارتباط د حکومت په چارو کې همغږي رامنځته کوي او په تخنیکی مسایلو کې مداخله نه کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د شمالي بودرستان په دته خېلو سیمه کې پرون په یو چاودنه کې سلور فوزیان وژل شو دي. د ځای چارواکو په وینا د ریموت کنټرول به می چاودنه و. په دې چاودنه کې دوه فوزیان ژوبل شوي هم دي. په دغه سیمه کې په تیرو څلور شپږ غنټو کې پر امنیتي ځواکونو د دویم برید دی. د دې برید پړه چا پر غړ نه ده خسته. لسیمه د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر نور تفصیل سره.
دولتی چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان د تاخلو کې یو ځل بیا د فوز گاډو ته سړک غاړې سره ریموت کنټرول بامي چاودنه ورشوي چې پکې دولتی چارواکو په وینا سلور امنیتی سرتيري وژل شوی او دوه نور ټپي شوی. چارواکي وای ریموت کنټرول بم باندې د فوز سرتيرو گاډې هغه محل والوځول شو کلا چې دوی د غسیمه کې د معمول پر گشت وو چې گاډی ته کافی زیان وراوړولې. د دوی په وینا ژوبل شوی سرتیری د درملنې لپاره د بنو فوزی روغتون ته انتقال کړي. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغه پیښې پخلی وکړو او وژل شو شمیرا سلور او ژوبل شو شمیرا یې دوه ښودلې. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې په اړه لا هم څه نه دی ویلي. شمالي وزیرستان د تاخلو کې د نصرګندا وسلوالو لخوا په سلور ویشتو ساتونو کې دوه بریدونو کې امنیتی سرتیرو ته مرګ ژوب لاوړېدلې او دریم برید تحصیل شوه کله باندې د جمعې په ماښام شوی و چې دغه برید کې سجانی مالی تاوان نه واوړېدلې. شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو له کابله د فوز په وینا 80% برخه د وسلوالو څخه پاکه کړې. خو شمالي وزیرستان لره پرتې سیمې د تاخیل او شاوال ډیورن کرختنیز دی لا هم کاروای روانې دي چې د فوز لاړه وخت په وخت د وسلوالو پر مرکزونو هوایی بمباری کیږي او وسلوالو لاړه د فوز په گاډو او امنیتی پوستو باندې بریدونه دوام لري. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
وایس اف امریکا دیوار ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای دیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای دیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال اړتیا تاسو غوږی. قدرمن اوردونکو د پاکستان په پارلیمنت کې د مسلم لیگ انون حکمران ګوند غړي غواړي هغه بل د قانون کولو لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کړي چې د دوی په خبره پر انټرنیټ په د ترهګرو د فعالیتونو او جرمونو د مخنیوي لپاره کارول کیږي. په همدې حال کې ځینې سیاستوال او د بشري حقوقو کارکونکو اندېښمن دي که دا مسوده په اوسنی شکل منظور او قانون ترې جوړ شي نو له خلکو به د بیان ازادي واخلي او ممکنه ده چې امنیتي ادارې د سیاسي ګټو لپاره استعمال کړي او مخالفین پرې وزپي. بشیر غواخ پر دې موضوع دا رپورت لري.
د پاکستان د قومي اسمبلی د معلوماتي ټکنالوژي قائمه کمیټې د ګڼو اعتراضونو وروسته د انټرنیټي جرمونو په اړه قانوني بل یا مسوده د بدلون لپاره د دریو کسانو یو کمیټه جوړه کړې ده چې راتلونکي هفته به خپل کار شروع کړي. پر دې بل د معلوماتي ټکنالوژي د پوهانو، زینو سیاستوالو، د مدني ټولنې یا سیول سوسایټي غړو او د بشري حقوقو لپاره کارکونکو لخوا نیوکې شوې وي او ویلي وو چې د سره به خلکو ازادي واخیستل شي. پا په نوی جوړ شوی درې رکنی کمیټه کې شامل د متحده قومي مومنت د پارلیمنت غړي سید علي رضا عبدی نن مشال رډو ته په دې اړول چې د دې بل وروسته به حکومت کولای شي پر انټرنیټ د خلکو فعالیتونه وڅاري. نوموړی وایي تر هغې به دا بل پارلیمنت ته د منظورولو او قانون جوړونې لپاره نه ورځي تر څو چې د بشري حقونو خلاف ممکنه کارېدونکي برخې ته لرې شوي نه وي.
12-13 کلاوزز ہیں جس میں چینجز دی بل کی 12 یا 14 داسې زینې دي چې د مدني ټولونو غړي یا بیخی لري کول غواړي یا پکې د بدلون مطالبه کوي. د دې په شان زموږ هم د اندېښنه و چې حسینه حکومت د دې قانون په ذریعہ واړه سیاسي ګوندونه یا نور عام خلکو ځپی. پاکستان کې د قانون د عملي کولو لوی مشکل شته دي. مثلا تحفظ پاکستان قانون د مذهبي ترهګرۍ، سغدریزی او بنسټ پالنې خلاف هغه عمره ونه کارول شو لکه سمره چې تری د نورو خلاف ګټه واخستل شو.
د معلوماتي ټیکنالوژي په هان وای کې په دې بل کې بدلون ونشي او په سنی شکل په قانون بدل شي نو بیا به څوک په ټولنیزو رسنیو یا ویب سایټونو او همدارس پر ټلیفون او ټلویزیون پر حکومت او امنیتي ادارو تنقید نشي کولای. د ډیجیټل رائټس په نامو پر انټرنیټ د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې مشره نگهداد چې د تیر جمعې پورزي د لړکې د سېنات یا د کمیټې غړو سره ملاقات کړی وو د خپل اندېښنو په اړه مشال لريو ته ویل
د قانون سره با چارواکي بیخي ډیر واک لاستراوړي. دوی بیا کولای شي چې د موبایل او انټرنیټ پاکستانی استعمالونکو معلومات نورو هیوادونو ته ورکړي. نو ویره دا چې د عدالتي مداخله بغیر به د خلکو سارنه کیږي. بلا د تشویش خبره دا ده چې د قانون سره به امنیتي ادارې هر څه د خپل خوخي مطابق تعریفوي او د هغوی تر مخه به د خلکو خلاف کاروایی کوي.
دا په داس حال کې دا چې حکومت بیا بیا ویلي چې د دې قانون جوړولو لوی مقصد پر انټرنیټ د ترهګرو د فعالیتونو مخنیوي کول دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د ترهګرو مخنیوي معنی دا نه ده چې خلکو دی د بیان ازادي واخیستل شي. د دې کمیشن د خبر پښتونخوا څنګه مشر شیر محمد خان نن په دې اړه مشال رډیو ته ویل
د هر بشر چې دی داغه د ذاتی ژوند داغه د خپل پردي دا داغه شرانو حق اسلامي تور او د ملک د قانون ته ورهم داغه حق دی. د قانون سره مطلب چې هغه حق چې دی هغه د خلکو نه هغه ستکیږي چې مطلب چې طریقې کار چې کوم هغه ذکر دی نو هغه طریقې کار هم دومره زیات لکه غیر قانوني او غیر انساني دی چې بس د شپ په بنیاد باندې هم چې یو سړی مطلب چې یو سړی اراده نوی کړی خو شپ یو چې د نیت پیدا اراده را چې د بزادي د پاره استعمالي نو داغه خلاف هم دې کاروایی چې نه هغه حق لري.
د قومي اسمبلی د غړو په خبره دا قانوني مسوده چې کله د اړوندې کمیټې څخه منزور شي نو بیا به پارلیمنت ته ځي او تر هغې وروسته به د قانوني حیثیت خپلولو لپاره سنټ ته ورځي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال اړو ته تاسې غوږی د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د ترقیاتي بجټ په حواله د ملک د ټولو صوبو د کارکردګۍ معلومات ورکړل شوی دي چې پکې بلوچستان صوبه په لومړي نمبر او خیبر پختونخوا تر ټولو شاته پاتې صوبه ده. د رمضان مالی کال تر مشمش پوري د پوري د ولسی شوبې پرمختیا بجټ کې د بلوچستان کارکردګۍ تر ټولو ښه ده. دا چې د خیبر پختونخوا کارکردګۍ ولې ښه نه ده او په دې پرمختیا بجټ کی چې کوم پیسې راځي د دې غلسته سګټه رسیږي په دې اړه د ملیح امیرزاده دا رپورټ وو.
د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا د خبرو شو سرکاري شمیرو تر مخه روان مالی کال په پرمختیاي بجټ کې تر ټولو ښه کارکردګي د بلوچستان ده. دغه معلوماتو لمخه خیبر پختونخوا د کارکردګي لپلوه په ټولو کې په اخره کې راغلي دي. دغه شمیرې خای روان مالی کال چې د تیر کال د جولای د میاشتې راهیسې شروع شوې دي په لومړیو نهو میاشتو کې بلوچستان د پرمختیاي بجټ پیسې تر هر صوبې په خپلو کارونو په زیات ښه ډول لګولې دي. که څه هم د بلوچستان ولست ترقیاتی کارونو په اړه ګیله کوي خو د بلوچستان د پلان او ترقیه وزیر ډاکټر حامد خان اچکزی وایي چې دا ځل په پرمختیایي بجټ کې د صوبایي حکومت کارکردګي 15% ده.
صوبایي کم ډیولپمنټ بجټ چې دی هغه 15% بلیون دی درې څلور بلیون د وفاق د مشر دغه د راکوي تېرې هفتې پورې ما ته پته ده چې په دې کښې موږ څلور څلوېښت یا درې څلوېښت بلیونه پیسې ریلیز کړې دي او چې کوم پاتې دي د هغه دپاره یا سکیمونه نه دي راغلي یا هغه په دعوه کې دي یا هغه په انکوایري کې دي.
حامد خان چکزی وای صوبای حکومت ترګری د مخنیوي او د ترقیاتی کارونو په لړ کې هلې ځلې کوي چې هم دغه د دوی د ښه کارکردګۍ سبب دی.
موږ د اولی ورځې سره دوی درې پرېکړې کړې دي، یو دا چې د دهشتګردۍ خلاف به یو مخ کار کوو او په هغه کښې موږ تر ډېره حده کامیاب شوي یو. د چمنه تر کوټې پورې څوک د ورځې نه سوای تللی، هغه تر ډېره حده اوس دغه لاره موږ سیف کړه. امن د جوړولو دپاره مو جرګې وکړلې، بل موږ د کرپشن خلاف معامله وکړه، چې او بل موږ دا وکړلې چې د تعلیم چې کومه بودیجه وه دا به تېر د صوبې په دېرش څلوېښت کاله تاریخ کښې موږ دا وه په سل کښې څلوېښت ته ورسولې. درې میډیکل کالج جوړوو، درې یونیورسټیانې جوړوو، درې میډیکل کالج
بلخوا. د جماعت اسلامی امیر سراج الحق چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ائتلافي دی، وایي چې د سیاسي او امنیتي غیر مستحکمو حالاتو له امله د صوبایي حکومت په کارکردګۍ اثر پرېوتی دی.
کوشش خدا دی چې دا فنډ یوټیلایزیشن وشي او ابتدا کې د ملک کې د مجموعي چې کوم سیاسي اړی ګړی تیر شو هغې وجه نه خو ټول ملک متاثره شوی دی. زموږ صوبه هم د هغې په لپیټ کې د بدامنۍ دا مسایل پخپله یو لوی مشکل دی. خیبر پختونخوا حکومت دا کنسلټنسي شروع کړه د پرایویټ کمپنیانو سره، د هغې په وجه باندې په کار کې لیټواله خو راغلی دی، خو دلته زیات کار دی اخرنۍ میاشت جون کې کېږي او زیات د فنډ یوټیلایزیشن هم په جون کې کېږي. امید خو دی چې د دې مالي کال د اختتامه پورې به دا یوټیلایزیشن ښه شي.
سراج الحق زیاتوي چې که څه هم د دوی کارکردګي د بجټ د استعمال په حواله تر اوسه ښه نه ده، خو دوی پوره کوشش کوي چې په تعلیم او صحت زیاته توجه ورکړي. دا چې د ترقیاتی بجټ ته سم استعمال ګټه ولس ته څنګه رسېدی شي او په دې کې کومو خبرو ته پام پکار دی، د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي.
د عوامي مفاد خبره چې دا نو هغه درې څلور قسمه سیکټرز کې وي، مثلا هیلث کې، ایجوکیشن کې، په روډ او واټر چې کوم منصوبې دي، دوی ته په دومره توندی سره او دومره د وخت د کار کول پکار دي چې مثلا که پیسې هغې سره د بجټ نه پس پاتې شي نو دې مطلب دا دی چې هغوی پرفارمنس ښه نه وي نو د هغې هم نقصان وي. سایز آف بجټ هغه پوره پکار وي، که لږې پیسې وي بجټ کښې نو بیا هم ټیک نه ده. اوس د دې سره سره چې کله منصوب ٹھیکدارانو ته چې کله هغوی دا ورکوي نو هغې کښې هم دوی کمیشن اخلي، وزیران او سیکرټریز او د لاندې افسران، نو هغې باندې هم ډېر سخت چیک پکار دی. که هغه چیک نه وي نو بیا هم دا پیسې چې دي ضایع کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په آئین کې تر اتلسم ترمیم وروسته یو شمېر محکمې صوبو ته سپارل شوي دي او صوبې واک لري چې مالی بودیجه مصرف کړي.
ملیح امیرزاده به چې تاسو ته یو رپورټ وړاندې کولو. قدرمنو اورېدونکو، ډیلی ټایمز ورځپاڼې په یوه اداریه کې لیکلي چې سعودي عرب له پاکستانه د اټمي وسلو اخیستو اراده لري، خو سعودي عرب چارواکي دا رپورټونه بې بنیاده ګرځوي. په اداریه کې په پاکستان کې د اگزیټ ادارې په اړه هم لیکنه راغلی دي. د دې ادارې مهمې برخې درته نساج مړوندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکي، د سنډے ټایمز په یو رپورټ کې د یو امریکایي چارواکي په حواله ویل شوي دي چې سعودي عرب له پاکستانه د اټمي وسلو اغیستو ستراتیژیکي پریکړه کړې ده. په داسې حال کې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن د یاغیانو پر ضد بریدونه کوي، دې راپور په خلکو کې اندېښنې راپورته کړي دي چې ګنې پاکستان به د خپل اتحادي هیواد اټمي ملاتړ کوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله د زیارت په ورځ خبري غونډې ته ویلي دي چې د سنډے ټایمز ورځپاڼې دا خبر بې بنیاده دی. نوموړي د دې خبرې وضاحت کولو سره وویل چې پاکستان بل کوم هیواد ته د وسلو ورکولو هیڅ اراده نه لري او د پاکستان اټمي پروګرام په قانوني توګه یوازې د خپلې دفاع لپاره دی. سعودي عرب د وسلو د نه غځولو لپاره پر یو تړون لاسلیک کړی دی او د سعودي د دفاع وزارت یو چارواکي د سنډے ټایمز دا رپورټ رد کړی دی او ویلي دي چې دا یوازې ګنګوسي دي. نوموړی وایي چې سعودي عرب چرته هم د اټمي وسلو د ترلاسه کولو پریکړه نه ده کړې.
ادارې د پاکستان د تاریخ په اړه لیکلي دي چې دا به د دغه هیواد په ښه ګټو کې وي چې د بهرنیو هیوادونو ترمنځ په پردې جګړه کې له برخې اخیستو ډډه وکړي. ادارې لیکي که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د یمن پین سروسنی اوربند هرکلی کول یو مثبت ګام دی، د هیواد یمن ته د $1 میلیون د بشري مرستو ورکولو ژمنه کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په خبري غونډه کې چې کله د خلیل الله نه پوښتنه وشوه چې آیا کوم بهرني هیواد له پاکستان سره د اگزیکټ ادارې پاړه رابطه کړې دي، نو نوموړي په جواب کې ویل چې د امریکا په شمول یو هیواد هم له پاکستان سره د لړکې خپل اندېښنې نه دي شریکې کړې. په دې وروستیو کې د نیویارک ټایمز رسپانې په یو رپورټ کې راغلی و چې د اگزیکټ په نامه یوې ادارې د جعلي ډیګرو خرڅولو په بدل کې په میلیونونه ډالره ګټلي دي، خو بلخوا اگزیکټ اداره دا تورونه ردوي. ادارې لیکي د پاکستان د پلټنو ادارې اف آی اے په کراچۍ او اسلام آباد کې د اگزیکټ ادارې په دفترونو چاپی وهلي او د ځینو کارکوونکو نیولو سره اسناد، کمپیوټري او نور ثبوتونه هم په ولکه کې اخیستي دي. ډیلی ټایمز لیکي داسې امکانات هم شته چې بهرني هیوادونه به د اگزیکټ ادارې پر ضد په کارروایانو کې د پاکستان ملاتړ کولو کې دلچسپي ونه لري، ځکه په کار ده چې پاکستان د بهرنیو څیړونکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د هغې په برتي کولو فکر وکړي او باید د یادې ادارې پر ضد د مقدمې لپاره ضروري اسناد جمع کولو ته تیار اوسېږي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تکي کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
مشال لړی ته تاسو غوګي په کورم ایجنسی کې د سولو گاډو مالکانو او ډرایوران شکایت کوي چې په سیمه کې د پوجو د کمپاین پر وخت پولیټیکل انتظامی ورنه په زوړه گاډی نسی او مفت کارونه ترې اخلي. د دې په خبره د کمپاین پر وخت په پاټکو باندې د لیویز واک سرتیری ولاړ بي کچړي گاډی نه ورکوي نو بیا یې په جیلون کې چوي. په دې اړه نور تفصیل لسیمه د مشال لړی خبريال طارق اورغزی پر رپورت کې ورو.
پوکورما کې د سوالو گاډو مالکان او ډرایوران د غیر الزام لګوي چې په سیمه کې پولیو کمپاین په وخت پولیټیکل انتظامیه ورنه په زور او زبردستي گاډي نیسي او مفت کارونه ترې خلی. د تابع خونی خېلو اول جان چې دا یو ډرایور د مشال لډیو دوای کمپاین په وخت په باټکو باندې د لیویز واک سرتیری ولاړ وي او گاډي ورنه نیسي. دی وای چې کڅوک د سرتیرو خبرونه مني نو بیا یې وهي او جلونو ته اچوي.
پالر نه کوځي ځنانا او ته ټومل ټوټل به ذاتي رسته یا تاسو بل موټر کې لاړ شو او موږ په زبردستي بیا مو جیل تا بیا ورور غلا وای ما خصدار شم خطر نه بلکای او مو ته تکلیف رسته یو د مو کم سه کم 5000 به دختاره وشي په زبردستي خبره ټوټل په زبردستي خبره ته وای ورور غلا وای ما ټکای مده وی کس کور د ورور غلا
واضح دی وی چې بسیما کې حرامیاش د پولیو دوه کمپاین کیږي چې بده کې د یو کمپاین لپاره سلو رزه مقرر شوی دی. د گاډو مالکانو په خبره په سیما کې د هر کمپاین په وخت تر اتو پورې گاډي استعمالېږي خو چاته هم د دې موعظه نه دی ملو شوی. نمونه خدای په شات یو بل ډرایور مشال لډیو ته ویل په سیما کې کمپاین د شروع کېدو نه مخکې دوی خپل گاډي په کورونو کې ودروي ځکه چې د مفت خرچې دوی نشي برداشت کولای.
کومکدار گاډي دی دا تقریبا وخه څوريزي سر ډیر کامیاب کنانو د 2000 روپۍ ډیزل خوري او ریزه خماسي لوړه څنګه ډیزل مو د جیبا کا ګوډي کی چی څه نقصان وکړو
15000 تراسي
خطه کی دا یو یو احساس مو ته شي کنه تقریبا 15-20000 روپۍ بنوي وای ساده او د کی موته د ډیزل پیسې نه ملوي.
د گاډو مالکان او ډرایوران وای دوی سره د غبط چلند منځنی کورمې د تنظیمي لخوا کیږي. مونږ په دې اړه د پولیټیکل تنظیمي دریز معلومولو لپاره کنټرول روم سره رابطه وکړو او هلته نه مشال لډیو ته د اول شول چې د منځنی کورمې مرسیال پروتوکول ایجنټ رحم الله مسعود تاسو سره خبرې نشي کولای ځکه چې هغه لږ مصروف دی. د کورمې اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لډیو سره په خپل خبرو کې دا ومنله چې په پولیو کمپاین کې چې د کم گاډو ډرایورانو دوی سره کار کړی دی هغه ته د پولیټیکل تنظیمي لخوا تر اوسه خپل موعظه نه دی ورکړل شوی. دوی ویل چې هغه ټول ډرایورانو ته خپل موعظه ډیر زر ورکړل شي.
مور هر ګوډي ته خپل غوی کوو چې موږ سره ډیوټي یو چې موږ سره فکر کوو هغه خپل ټیکلې د چې مخیا ګوډو ته پیسې ملو شي موږ یې به پی سي دا ډیماند کړه دا ویل چې زبدا کولی پیسې ورکړي او دا چې یې به سنترل کوم سره دا ټول را ډیماند موجود دي دا مغو مت ګول ډیر کې سپورټ کوي دا موږ
واضح دی چې منځنی کورما یا وغریز سیمه دا چیرته کې چې د هر کمپاین په وخت د 15 کالونو کم شاوخوا 15 زره ماشومان ته د پولیو کتری ورکول کیږي تاریخ کورګزه مشال رادیو پېښور
د مسافرو خبرونه
مشال اړو ته تاسو غوږی د خبرونه په دویم لمه کې تاسو لپاره ونیس پروگرام د سولې په لور لرو خو اوس وخت شوی دی د سهار 10 بجې انیس المل نو د خبرونو لنډیز باور
د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د ملي امنیت د ادارې او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI ترمنځ د همکاري او تفاهم لیک به تر سیاسي کتنې لستو لاسلیک شي. د دې ادارې ویان نجیب منلی پر مشال ویډیو او د ویلي دي د کابل اسلام آباد ترمنځ د دې تفاهم لیک په اړه خبرګونونه د واسو پر اساس او له وخت مخکې دي. په شمالي وزیرستان کې چارواکو بیګام مشال ریډیو ته ویلي دي چې پر ناوخته په د تخیل سیمه کې د امنیتي ځواکونو په ګاډي ریموټ کنټرول چاودنه شوې ده چې پکې څلور سرتیري وژل شوي او دوه زخمیان شوي دي. د پیښې په اړه لا چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم د راتلونکي زیارت پر اوس په اسلام آباد کې ټولګوندي غونډه رابللې ده چې پکې به د کاشر گوادر کوریډور په اړه بحث کیږي او سیاسي ګوندونه به په اعتماد کې اخلي. د پاکستان حکومت وایي په کراچۍ ښار کې د اگزیکټ ادارې پر ضد د پلټنو لپاره به د نړیوالو څیړونکو د مرستو اخیستو هڅه کوي. د کورونا چارو وزیر چودري نثار علی خان پر ویلي دي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د امریکا د استخباراتي ادارې FBI او د نړیوالو پولیسو انټرپول ادارې ته د مرستو اخیستو لپاره د غوښتنو پیغامونه لیږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لوی کمانډان جنرال جان کیمپل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډله د انټرنیټي شبکو له لارې په افغانستان کې خلک برتي کوي خو جنگي عملیات یې لا نه دي پیل کړي. د ریپورټونو په اساس عراقي ځواکونو د رمادي خرګوټي په ختیځ کې سیمه له اسلامي دولت وسلواله څخه بیرته په ولکه کې اغېستې ده. د فرانس خبري ایجنسی د هغو کمانډانانو چې نوې غوښتنې یې واغوستل شي په حواله ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د هوسای با سیمې د بیرته اخیستو لپاره تېر ورځ وختي عملیات پیل کړي وو. او د سعودي عرب لوی مفتي عبدالعزیز الشیخ ویلي دي چې په دغه هواد کې د شیاګانو په جماعت باندې حمله مجرمانه عمل دی چې مقصد یې د سعودي پولیس کې تقسیم پیدا کول دي. مفتی عبدالعزیز الشیخ چې پرون یې د سعودي عرب په سرکاري ټلویزیون خبري کول ټینګار یې کړ چې د سعودي قوم او ټولنه متحده ده او څوک یې هم نشي جدا کولی.
انی سجمل بچی د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. ځو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې سعودي عرب کې د شیګانو په جماعت کې شوې ځانوجونکې حمله باندې لیکلي دي. د غلړ کې جنگ ورځپاڼه وایي چې سعودي عرب کې دا قسمه حمله کېدل یقینا د فکر وړ خبره ده او د اسلام د مرکز په هي سعودي عرب سره د ټولو اسلامي ملکونو عقیدت هم دی، نو ځکه ټولې اسلامي نړۍ لپاره دا پیښه د برداشت وړ نه ده. ادارې وایي چې داعش وسلوالې ډلې د پیښې ذمہواري اغست ده، خو دا پیښه په داسې حال کې رامخته شوې چې د منځي ختیځ په اکثر ملکونو کې ناکراری ده او سعودي عرب کې د سے حملے کولو مقصد د اولس ترمنځ نا اتفاقی او مسلکین خطی شروع کول دی. د کوم چې نه یوازې سعودي علما کونسل او د سعودي عرب وزارت دفاع غندنه کړي، بلکې د پاکستان په ګډون د اسلامي ملکونو مشرانو هم د دې کار غندنه کړي ده. اداریا خیره کې وایي چې داسې وخت کې د داعش یا نورو بارني لاسونو مخنیوي ډیر ضروری دی، ځکه چې نورو عرب ملکونو او منځي ختیځ کې د روان صورتحال نه ډیر په اسانه اندازه لګي چې راتلونکي کې به دا مسله ډیر سنگین شي او د سربا لوی تباہی او بربادي شي. نو ځکه ضرورت د دې خبرې دی چې اوس نه د دې مسلې مخنیوي وشي. او د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکو آج او مشرق ورځپاڼې خپل اداري خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ کمیدو په حق لیکي. دغه لړکی آج ورځپاڼه وایي چې د خیبر پختونخوا د بجلی محکمې د صوبې یو سل شپږش فیډرو باندې د لوډ شیډنګ ختمولو یا کمولو اشاره ورکړې ده او وایي دا فیصله ځکه شوی چې صوبایي محکمې یو سل شل میگاواټ بجلی په کار راوستو انتظامات کړي دي. اداري د پیسکو په حواله لیکي چې کوم ځایونو کې اتیا فیصد پورے د بجلی غلا کیگی یا بجلی ضائع کیگی حل دوا د شلو گھنٹوں نہ ترسلیرش گھنٹوں پورے بجلی بند ولیشی دارنگ چې کم وسیمو کې لس اتیا فیصد پورے بلونه جمع کیگی حل تبا بیخی لوڈ شیڈنگ نوی اداری آخره کی لکی چې د بجلی لڑکی د صوبائی حکومت اقدامات دستائن ور دی خو حکومت لا د بجلی نوی منصوبو باندې هم کار پکار دی چې دغه رنگ د بجلی کمی پوره شي او ورسره ورسره صوبائی حکومت لا د وبډا او پیسکو سره مرسته پکار دی چې دا شان د هغه خلکو خلاف اقدامات وشي چې د بجلی غلا کوي او کوم خلکو ته چې د بجلی زاړه بلونه پاتې دي د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان او ورځپاڼې په پاکستان کې د فوزي عدالتونو او رایټرز خبرې جانس د افغانستان په اړه مقالې خپرې کړې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې له فرخند اسد ناورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د پوځي عدالتونو جوړېدل یو سیاسي مسله جوړه شوې ده. په دغه پوځي عدالتونو ډېرې نیوکې روانې دي. زیاتره داسې فکر کیږي چې په دغه عدالتونو کې باید انصاف ټولې تقاضي سرته ونه رسول شي او باید په اړه خبرې وشي. د پاکستان د آئین لاندې خلکو ته بنیادي حقونه ورکړل شوي دي، ولې بلخوا په دغه پوځي عدالتونو کې د خلکو د بنیادي حقونو د خیال نه ساتلو وېره ده. د دغه عدالتونو د جوړېدلو سره په پاکستان کې د مخ نا موجود عدالتی نظام هم تر نیوکو لاندې راغلی دی. دغه پوځي عدالتونو ته زیات اختیار پر دی ورکړل شوی دی چې په ټولنه کې بعد دغه بغیر ویره تره خوره شي. خو باید دغه کار د پارلمان او د هیواد د عدالتی نظام لاندې وشي، نه چې پوځي عدالتونه خلکو ته سزاګانې واوروي. ډان لیکي په آئین کې بیا دا نه دی ویل شوي چې د پارلمان یوه فیصله د پاکستان سپریم کورټ چیلنج کولی شي او بیا د هرې مسلې یو عدالتي حل هم نشي کېدلی. دغه یوه سیاسی مسله ده او باید سیاسی حل یې مخې ته راغلی وي. د دغه عدالتونو د جوړېدو سره د خلکو د بنیادي حقونو له پامه د غورځېدو وېره ده. په دغه عدالتونو کې ټول واک اختیار په وسطه ورکړل شوی دی، نو بیا یو عام کس په څنګه خپل دفاع کوي او یا څنګه به خپل غږ نورو اعلی چارواکو ته رسوي. ډان لیکي پارلمان د خلکو نمایندګي کوي او باید د خلکو مسلې هم د پارلمان له لارې هوارې کړل شي. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي د افغانستان په کندوز ولایت کې په سلګونه ملیشا عسکر داسې دي چې د ځایي کمانډرانو د کنټرول لاندې دي او د حکومت سره سره د وسلوالو خلاف جنګیږي. په دغه سیمه کې نیټو او افغان حکومت د پخوا په پرتله دا ځل په زیاته شمېره کې دغه ځوانان برتی کړي دي چې دا شان د نورو امنیتي عسکرو سره مرسته وشي او د سیمې امن خوندي وساتل شي. رویټرز لیکي دا د ولسمشر اشرف غني د انتظامی هغه تګلاره اهم ښایي چې تر مخه د مجاهدینو د رول د کمولو هڅه وشي چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په وخت کې مهم کارونه لرل. په افغانستان کې د امریکا د راتګ وروسته د مجاهدینو رول له منځه یوړل شو، خو ولې ډیر پخوانی د مجاهدینو کمانډران بیا هم وسله او جنگیالي لري؟ په افغانستان کې د بشري حقوقو ډیر کارکونکي بیا وایي د دغه وسوال لخوا په تیرو کلونو کې خلکو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې او په ټولنه کې د خلکو سره زور زیاتی وشو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کله مو درکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کیمبل وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسله‌وال ډله په افغانستان کې په جلب او جذب لګیا ده، خو جنگي عملیات یې لا نه دی پیل کړی. اسوسییټډ پریس اژانس په دې اړه یو مقاله خبره کړې چې مهمه برخه یې له فرشته جلازې څخه ورو.
جنرال جان کیمپل ویلی چې په تیرو لسو کلونو کې طالبان ونه توانیدل چې د کابل حکومت رنګ کړي او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پرمختللی کمپاین چې د ټولنیزو رسنیو په مرسته یې چلوي د دې کسانو د جلب جذب هڅه کوي. کیمپل ویلی موږ نه غواړو چې دا کار دوام پیدا کړي او هڅه کوو چې د اسلامي دولت په نوم ډله د عراق او سوریه په څیر په افغانستان کې د فعالیت موقع پیدا نه کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکو د لوی قومندان خبريالانو ته ویلي چې افغانان د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له نظر سره موافق نه دي او مسله کولای شي چې په افغانستان کې د دغه ډلې د فعالیت مخنیوي وکړي. خو کمبل د خپل خبرو په یو بل ځای کې ویلي چې داعش په افغانستان کې د پلویانو د راغونډولو او د سیمو د نیول لپاره د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي، چې د کمبل په وینا د اندېښنې وړ مسله ده. اسوسییټډ پریس وایي جنرال کمبل په دې وینا سره خپل بخوانی ادعا چې د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې د جګړې ډګر ته لا نه دي رسیدلي تر پوښتنې لاندې کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر سیمایزو افغان چارواکو مخکې لا ویلي و چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال په دې هیواد کې فعال حضور لري. جنرال کمبل پرون خبري اعلان ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمیر زیات شوی خو دقیق ارقام یې نه دی ورکړي. جنرال کمبل څرګنده کړي چې هغه یو شمیر وسلوال طالبان چې د دې ډلې د مشرتابه په اړه شک لري د اسلامي دولت په نوم وسلوالو سره یو ځای کېدل د خپلې ګټې موقع ګڼي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
مشال رادیو ته تاسو غوښتي کترونه ودونکو دان ورسپانې د پاکستان د خزانه وزارت لخوا راتلونکو مالی کال کې د ضرب اعظم اپریشن او د قبایلی سیمو د کډوالو د بیا رغونې لپاره د ورکل شوي بچ په اړه مقاله خپره کړې ده. ورسپانې لیکي چې د دواړو مقصدونو لپاره د حکومت لخوا د پیسو ورکل شوي اندازه او په مختص شوي بجټ کې کافي فرق دی چې په کار دی وضاحت دی وشي چې ولې د اندازې نه زیاتو پیسو ته ضرورت دی. د دې مقالې نورې برخې ملیحه میرزاده ناورو.
ڈان رسپانلی کی د پاکستان د خزانه وزارت هغه معلومات په ډاګه کړی دي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد په ضرب اعظم نومي عملیاتو تر اوسه څومره پیسې لګولې دي او دا چې د قبایلی سیمو د بې کورشو خلکو د بیا ودانې په مد کې به څومره خرچه کیږي. رسپانلی کی د خزانه وزارت لخوا د ورکړل شو معلوماتو تر مخه تر اوسه په ضرب اعظم اپریشن 15 بلین روپۍ خرچ شوې دي. د راتلونکي کال لپاره د یادې پوځي کاروای ترڅنګ د کډوالو د بیا ودانې او بیا رغونې لپاره د 1.6 بلین روپو بجټ ښودل شوی دی. بلخوا د خزانه سیکرټری د سینټ یوې کمیټې ته ویلي دي چې راتلونکي مالی کال د پوځي کاروای د جاري ساتلو او د گوادر کاشغر اقتصادي لارې د امنیت لپاره به 15 بلین روپو ته ضرورت وي. بیا په اضافي ډول حکومت د کډوالو لپاره د 1.5 بلین روپو د بیلولو ترڅنګ د سکولونو او اسپیټالونو د بیا ودانولو په مد کې د 3 بلین روپو د بیلولو اراده څرګنده کړه. دغه اسپیټالونه او سکولونه په فاټا کې د جګړې لامل اغیزمن شوي دي. رسپانه پښتنه راپورته کوي چې سینټ ته د ورکړ شو شماریاتو تر مخه ټولې پیسې د 8.5 بلین روپو برابر جوړیږي چې د 1.6 بلین روپو د مختص شوي خرچې نه اوس هم ډیر کم دي. د رسپانه تر مخه په دې کې 8.5 بلین روپۍ فرق راځي چې هتیه ضروری دی. رسپانه لیکي د نړیواله مالیاتي ادارې IMF لخوا د امنیت لپاره منزور شوی اضافي پیسې 3.9 بلین جوړیږي نو بیا حکومت ولې 1.6 بلین روپۍ غواړي. رسپانه پښتنه راپورته کوي چې دا باقی پیسې بل کومه خوا راځي. د رسپانه تر مخه ولې بیا د کډوالو د بیا رغونې لپاره دومره زیاتو پیسو ته ضرورت دی. رسپانه لیکي راتلونکي مالی کال لفاټه سره تعلق لرونکو د 300,000 کم کډوالو د بیا رغونې لپاره که د پیسو اندازه ولګول شي نو د یوې کورنۍ په سر 1,00,000 روپۍ جوړیږي نو بیا ولې دومره زیات شمیر خودل شوی دی. رسپانه دا پښتنه هم راپورته کوي چې تر اوسه د یوې کورنۍ د نقصان تخمینه نه ده لګول شوی نو څرنګه حکومت د هغوی لپاره د 1.5 بلین روپو اندازه لګولې ده. ټون رسپانه که څه هم د امنیت لپاره د حکومتي لګښت بیا لیدل او په اړه معلومات په ډاګه کېدل یو ښه خبره بولي خو بیا وایي چې پکا ده چې د لګښت په حق له د شماریاتو سمه څارنه وشي چې پارلمان دې په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. رسپانه لیکي پکار نه ده چې د یو مقصد لپاره بیا لې شوي پیسې پر بل مقصد ولګول شي.
مشال لړیو ته تاسو غوګي او ملي همزاده بچ تاسو رپورت وړاندې کول کوم بالکل په کراچي خار کې د امنیتي حالات لوجه د تیر سو کلون رئیسی د پښتو مشایرو په تر سره کې دنه کې کامې راغلی وو خو اوس په دغه خار کې امنیتي وزاده مخ کې په پرتله خرشبې ده او ورسره د پښتو مشایرو لړۍ هم یو ځل بیا شروع شوې ده. ظفر کریمی هم یو دغه شان مشایرې ته ورغلی او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
د کراچۍ په پښتون مشته سیمه قائد آباد کې په خپل کور ادبی او کلتوري مرکز کې تیر مخام د غزل شپه ون منزل شو. په دې کې د کراچۍ لبیلابیل برخو څخه راغلو په لزګونو شاعرانو او ادیبانو برخه لرله. په مشاعره کې د پښتو بیلابیلو لهجویونکو شاعرانو ګډون کړی وو. د منځنۍ پښتونخوا کراچۍ مشته شاعر نیک بادشاه خپل کلام واورولو.
دا ګدر پل را راغلم خاڑ اران د گدر دی مد عشق شی فڑلی دے کسا کے زڑپ سر دی ستا دی کلی کسے خاورے یار ما تا مشکم بر دی.
په مشاعره کې پښتنو په اوسنیو حالاتو ساگر تنقیدی او تاج برخان بونیر بابا خپل شاعری وړاندې کړه چې لاوریدونکو یې داد واخیست.
دا چې مونږ جړوي سو دا زمونږ چې ویر خوخته دغه سوک پیجندل غواړي، دغه سوک جړول غواړي، ما ته خپل خاور جاړي، ما ته خپل غرونه ویرجن دي، محبوبه رانه په زلفو او په شونډو غزل غواړي.
اے د علم د کاڼي سخته ولی جاړي، خیر د امن ته د کوم خلکو غواړي، او د پښتون مرای ته هر ګیدړ زمری دی، پښتنوله په مرای خخوي داړي، او پښتنېله دغه غم ډیر دی تاجبر، او وچې شونډې د روانه دراړې دراړې، پند د هجرتونو تینه کوز نشو، ستړي دی خیبر دی ورته وګوره، تاوې خپل خاور خپل اختیار زبا، څوک کډه په سر دی ورته وګوره.
نور احمد باچا څوک چې په کراچۍ کې د پښتو مشاعرو مالګه ګڼل کیږي، خپل کلام یې په ترنم اوریدونکو ته وړاندې کړو.
د ظالم ظلم داسې خلاق یاره بلې باچا، د ظالم ظلم داسې خلاق یاره بلې باچا، چې د قام کوم وګړې وینا ما بیسړه ولاړ دې، لکه ګیرې چې د ساحل سرا جوړ ولاړ دې، د هر مجبور سرا می دغه رنگ غزړه ولاړ دې.
د مشاعرې مشر هبت خان شیرانی په اخر کې خپل شاعري مینوالو ته واوروله.
زله چپو د دریاب هیڅ را بهر نکړم، غنی لیدمې په ساحل باندې لاسونه ډیر، زما د مرګ پرز قسمت ته ګوره واړه بندو، غنی په خار کې د ګلونو دکانونه ډیر.
یاد دی وی په کراچۍ کې د بدامنۍ او هدفي وجونو لقبلا په دغه خار کې د نورو ادبي او سیاسي خوځښتونو ترڅنګ د مشایرو په تر سره کېدنه کې هم کمې راغله. په دغه خار کې د امنیت د ټینګېدو سره یو ځل بیا شاعرانو خپل ادبي هلې ځلې شروع کړې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال رادیو ته تاسې غوږی قدر مردونکو، اوس وخت شوی دی د اونیس پروګرام د مشا د سولې په لور. د مشال رادیو د سولې په لور خبرونه کې نن په دې بحث شوی چې د پښتنو په ټولنه کې تشدد ولې ډیر دی، د خلکو ترمنځ دښمنۍ وجوهات څه دي، او دا څرنګه حل کېدی شي. د دې پروګرام کوربه بشیر ګواخ دی.
د سولې پر لور
د پښتنو اکثره سیمو کې دا مهال د اشخاصو، کورنۍ او کلو او یا هم قومونو ترمنځ داسې شخړې روانې دي چې دوی په یو بل پسې ټوپک راخسته دي. د نن ورځې د سولې پر لور خبرونه کې پر دې بحث کوو چې د کلو بانډو خپل منځي شخړې څنګه له جګړې بغیر د خبرو لارې حل کړو. زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هر کله غوم. په خپل منځي او دښمنیو کې ډیر خلک وجل شوي، زخمن شوي او ډیرو مالی زیانونه لیدل دي. ډیر چړونکو قومي مشران او پوهان په دې باور دي چې د تشدد د زیاتیدو په وجوهات کې ل تیرو څلوي ټکلن څخه پښتنو سیمو کې د روانو سیاسي وسلوالو نخټو، د تعلیم کمې، پرمختیايي کارونو نشواله، د پښتونولۍ د اصولو غلط کارول او بے ضایا غیرت شامل دی. د خبر د جمرود قومی مشر ملک اسرار الله خان مشال ریډیو ته د دوی پسیمو کې د ځایی اوسیدونکو او قومونو ترمنځ د تشدد د رامنځته کېدو او زیاتېدو د لوی سبب په اړه وایي.
ډېر لانجی خو ځمکه په حواله سره وي، جائیداد په حواله سره وي، کنه نو زیات جرګې خو جائیداد په حواله موږ ته مخې ته راځي. دا خو پویو سره تعلق لري، صاحب دا خو زره قبایلی علاوه علاقه نه علاوه تاسو ته وایم چې په سټو علاقو کې دا پورا چې موږ ته وایو چې ترقی کړي دا په دې کې سړی اول خبره هغه نه چې دا سې ډېر خبرې دي او جګړه ته لاړ شي خبره، کنه او بل دا خو د انسان ترتم دا سې دی چې ځنې وخت انسان جذباتي شي نو هغه جګړه ته خبره لاړ شي. او دا خو به ډیره خوای، دا خو په ټوله دنیا کې جګړې ته خبره نه ځي، ته وګوره د پټوله خطه کې وګوره، بیا په ټوله دنیا کې وګوره، د ټولې په خبرو بیا ورسته حل شي.
د پښتنو په اکثره سیمو کې ځینې مسلو په لزګونه کلنه اخیستي او مرګ ژوبله هم پکې ډیره شوې ده، خو ځینې بیا زر حل شوي. د زر حل کې دوه وجه داوی چې خلک مخکې تر دې چې ټوپک تلاش کی واک قومي سپینګرو ته ورکی او د ستونزې د حل لپاره جرګه راغواړي. د سولې پر لور خبرونې لپاره چې کله ما د دې موضوع د څېړلو په خاطر د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله ته ټلیفون وکړ، نو هغه په همدغه سی یو جرګه کې ناستو.
کنن د تزویره م په دینن ورته په دینې مقامانه وسو تا جی کال کړه د په دې مقامانه لکه مونږ په یو جرګه کې یو غټه تنازع ده د زمکه او اگے داری چراغ یا نو وسو دا خلکو دا روته مبارزه نو وسب دا خبره روانه ده په دې جرګه سیستم باندې د یو دوه قبیلو او اگے کلا کدا د جرګې په لارې باندې کوشش ده ک الله پاک ته د خیر به سره راوړي نو لکزیات په کې د زموږ مسالې دي مخکې پکې اسی پکې د تکره د پښتنو مطابق بس قسمت نه پکې دا برابر ده د نیول ځان استلی نو دا پکې لکه شوي وو خو الله پکې خیر کړی دی نو وسې لکه دې تم جرګانه است د چې الله یې چرته یو د خیر ذریعہ وګرځي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتنو په دود دستور او کلتور کې حجره ډیر اهمیت لري. دلته د کلی مشران راغونډيږي، د خپل چاپیرچل په مسلو خبرې او تبصری هم کوي او لټنګ ټکور هم خوند اخلي. حجره نه یوازې د ملما د ناستې ملاستې ځای وي، بلکې قومي مشران پکې د لانجو د حل لپاره جرګې هم کوي. په دې وروستیو کې د بې امنۍ او اقتصاد خرابوالي، خاري ژوند او ځینو نورو وجوهاتو له کبله د حجرو ناستې کمې شوې دي. د سولې زولارو د کشالو د حل لپاره کارکونکو ادارې جست پیس انټرنیشنل بنسټ ایښودونکو مشر علي ګوهر وایي د حجري کلتور ختمېدل د تشدد زیاتولو ته لار پرانیزي.
زمون پښتنو روایت هم پرې خو د غنینو پښتون چې کوم په خواسه کړی دی کاغذ اول خو به دښمنۍ وینه او کوي به هغه به ډیر د پښتو وي، هغه به چې کوم دینو د پښتون بلای په وسیز باندې خلک انخته وکه به وي او هغه سیس به لکه دا وجه لګوز ماشوم سره به نو ډز باندې کې زنانه د وسره نو ډز باندې کې مو هغه په پټه په چا په سر ډز نه کې چې څوک دښمن دې تشې نو ډز باندې نه کې جمعات کې په ډز نه کې دا ټول خبرې زمون په خوا په پښتو کې وي. زه د وجړې حمیم مارا کتاب په جرګوم دی په دې پښتون ولر مې اوس مې په دې وجرم لیکلې دی ولا پبلش کړې مې نه نو دا وجره چې کوم نه کنه وجره زمونږ داسې هو ځای چې مونږه خلکو ته پښتو خوله او د پښتو هغه سبق چې بچانو ویلې چې څوک ته وجره پاس ویلې شي نو هغه کیسه ګرانه وړې را بیا به هغه ته پښتون نشو ویلې نو دا زمونږ هغه وجره مونږ نه لاره.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. افغانستان کې له تیرو څلوي کلونو راځي په یو یا بل شکل جګړې روانې دي. د تیرو شلو کلونو راځي د نخته پر ډیورنډ کرخي پرتو سیمه ته هم غزیدلی او هلته پر خلکو نیغ په نیغه اغیز کړی دی. د دې جګړو لوجې د کرخي دواړو خواو ته د خلکو روزګارونه خراب شوې دي، اقتصاد یې کمزور شوی او له تعلیم لري پاتې شوې دي. ارواپوها یا د نفسیاتو ماهره ډاکټر روبی شهریار چې د جګړه زپلو ماشومان سره ډیر کار کړي وایي چې پښتنو کې د برداشت د نشوالي او په هر مسله د ټوپک راخستو وجه بے تعلیمی ده او د نخټل عمله درې نسلونه لدی بنیادی او ضروری انساني حق څخه محرومه پاتې شوې دي.
سبق نشته، تعلیم نشته، تعلیم نشته نو دین چی دین او مور پلار چی دین هغه سبق نه دی ویلی، مور چی دین سبق نه دی پلار سبق نه دی ویلی، هغه چې کوم د څو نه روان دی هغه سبق نه دی ویلی. نو هغه چی دین او هغه ما خپل ماشومان چې واړی نو هغه خو پکار دي چې جنې الکی پکار دي چې 5 سندش پکو کاری چې نه سکول ته لیږي نو چې هغه جنې چې دین او سندش پکو کاری چې نه بس په کور باندې کینی الګ باندې چې دینو مزدور شروع کی بهر چې نه باندې دا چې کور دي نه کور کار مار کوي چې هغه 12 13 سال چې دا غي بارک وادو کی ته دا خو څومره زیات لغت تشدد دی خو الګ هم چې دینو 16 17 سال چې هغه هم چې دینو ډارښت هغه وادو کی.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، کلی وی خو ډیر پښتانه به تعلیم دین او لبل خو د دوی په زینو کې د جګړو او بی امنۍ ولوجي پرمختیاي کارونه هم ډیر کم شوې دي. په داسې حال کې خپل منځي دښمنۍ دوی نور هم شاته پاتې کوي او د ترقۍ مخه نیسي. په هان وای چې د شخړې د رامست کېدو په صورت کې صبر کول د نوري وینې تویدو مخنیوي کول شي. علی گوهر وای له همدی وجی خپل مقابل کستا بخنه کول تر بدل اخستو ډیره ګټه لري.
ټول کې ګټ مثلا انسان ته جگ نه ناغزان بدلول دي او ځان بدلون چې کوم نه ډاډه ګران کار دی په بل باندې تنقید کول ډاډه رسان کار دی. ځان بدلون لپاره دا قران کې ما دا غینه راغستري او زه اکثر په دې کوم او دا ډېر دا یو ماته ډېر خو رزلټ را دي ارده کی او غدارا چې انسان سره قران کې د دې قران مجید کې چې درې قسمه د مونږه نفس دی، نفس اماره لوامه مطمئنه، یو د پیغمبرانو نفس چې دا غینه اړو بدی کیږي نه، یو د شیطان نفس دی چې هغه همیشه بدی کوي، یو د مونږه چې مونږ نه بدی وشي بدوشي نو فورا مونږ ته دنه وویل شي چې هو دا دې ګوره بد وکړو. اوس دغه بد که مونږه لږ ورو ورو دې سره کار وکړو نو لکه هغه مونږه بیا د مونږ ته بیا وایي چې دا بد چې کوم دی نه دا تا خو نه کړو نو هغې نه مونږه په اسلام کې ته بیا که مخکې لاړ شي نو وګوره نو بیا د معافی یو چې کوم دی لکه چې که ته قتل چا وکړو نو تا ته قتل شته ته بدله اخیستی شي، بیا هغې پسې دویم نمبر دی خون بها، خو که هغه تا د خدای د رضا لپاره پرېښود نو هغه بیا د الله تعالی سره د هغې بیا څه دي هغه به الله تعالی درکوي تعالی.
لوی لوی شخړې د ننواتو په کولو حل کیږي، که څه هم د پښتنو په مختلفو سیمو کې ننواتې په مختلف شکل کیږي، خو په عمومي ډول ویلی شو چې کله یو چا یو بل کس وژلی یا یې ورته نور څه نقصان رسولی نو د قومي مشرانو په ملتیا د قربانۍ د پسه سره خلک ورځي او بخښنه ترې غواړي. په پښتنو کې دا ښه خبره نه ګڼل کیږي چې کوربه سړی دې ننواتې رد کړي، نو ځکه خو ستونزه بغیر له نښتې کولو په سوله ییز ډول حل شي. د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته د همدغه سی یو تازه مثال یادونه کوي.
دلته یو واقع شوی و، یو ماشوم چې وجلې و، هغې کې د ننواتې سیستم و چې په کلي کې کم خلک و، نو هغه د چا چې هغه مسله وه نو هغې لکار یو ملګرو ته مشرانو ته یا د ټلیفون په ذریعه او یا د جواب په ذریعه باندې لکه خلک یې خبر کړل او هغه ننواتې په شکل باندې پرون مونږ هغه کلي ته لاړو، ډېر ګڼ تعداد کې یو عالم هم راسو، نور مخه ملکان پکې راسو، نو هغه ننواتې په هغه کلي والو باندې لکه د جرګې په شکل وکړل او هغه خبره د هغه کلي د اسانۍ طرف ته راغله او هغه ننواتې ومنله. شکر دی اوس وزما پښتانه به لکه دغه خبره چې مړه شو خو لکه لږه قلم سر له راغلی دی، اوس خلک به دې پوهېږي لکه یو فریق ته یو کس مړی وه بل طرف ته نه وي، نو خلکو کې دا شعور هم راغلی دی، دا سوچ هم کوي چې یاره که زه پکې مړی وکړم که یو را واوړي هغه به بیا زمانه کوي خیر د بدل نه دا خبره خلاصه کړو، نو لکه دا سوچ خلکو کې ورسره پیدا شوی.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پښتنو په اکثر سیمو کې د یوې مسلې پر سر نښته او جګړه اول وشي او خبرې وروسته. د عدم تشدد د فلسفي پلویان، د شخړو د حل څېړونکي او قومي مشران وای اول باید خبرې وشي، ځکه چې وینه په وینه نه منزل کیږي. په خبرو د وړې او یا لوی لانجې د حل لپاره یوه لار جرګه ده، که دوه کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګه یې بولي، او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکوي نو هم جرګه ورته ویل کیږي. د خبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه وایي.
ګوره چې که سمرم ته جګړه وکړي یا مرګونه وکړي یا بدی وکړي یا دښمني وکړي یا بد وکړي ته به خبرې ته خامخا یوه ورځ خو به کینې که نه. آخر ګوره دا خو دنیا مسله که په جنګ حل کېدی اوس به په دنیا کې امن وای، ځکه چې دونه جنګ وشو چې خو په جنګ مسله یوه هم نه حل کېږي، مسله حل کېږي په خبره باندې. نو داسې خبرې چې لږ ټایم پکې لږ شوی وي هغو کې مونږ کاڼي دو تیګه چې مونږ ورته وایو دس دو د امن دپاره د سولې دپاره چې ډس پکې نه کېږي نوره هغه دو نظر نه حل کېږي. او داسې مسلې چې کومو کې لکه شل کاله تیر دي دیرش کاله تیر دي نو هغه بیا دواړه فریقین نرم شوي وي او تاوانونه هم پکې شوي وي او مرګونه هم پکې شوي وي، نو هغه بیا داسې ښه غوندې حالې چې راوځي نو خبرې ته تیار وي او خبره کوي لکه مشرانو ته که پکې مشکلات نه وي. زه تا ته یوه هغه کوم خبره چې
فرض کا زب خپل پاغه کی جرګه مشریما کولا زما د اغنه مخ کې پکې مرګونه شیو د پیدائش نه مخ کې لکه 52 کې هغه مساله شوی وا او قدرت هغه ته ګوره چې هغه خبره مال راغله اوس او یو دوه کال کېږي چې هغه ما حل کړه په هغه کې درې څلور مرګونه شي او دوه درې پکې زخمیان شي او کنه نو داسې کومې زړې مسلې چې کنه عموما دغه کې لګم چې مشران تکړه یې د علاقې مشران تکړه یې کنه مخلصي نو هغه انشاءالله چې حل کېږي او زما ځانیم دا کوشش دی مونږ دوه درې روغې نورې جوړې هم وکړې او اوس هم دا کوشش دی چې کومې دا زړې مسلې دي دا ډېر لږ کوشش غواړي لږه خواري غواړي انشاءالله چې دا مونږ حل کولو ته بیایو انشاءالله چې حل کوو به
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت ام دومره ز بشیر غواخ در سره اوس مخه خکم خوشاله اوسم